مشهد یو فروانه پرونه چې د خپل قربای سره مومن سلامونه ومني هله لرم چې جوړ وستي وخت د غرمې 12 بجې شوی دې غړي کې بعد نور موضوعات تر څنګ وري په پاکستان کې د ټول بند پرته کول په بلوچستان کې برن او سیلابونه د غراز نور هم یو شپر موضوعات ستاسو لپاره لرو خو تر هټ سمخ کې ورجو احمد شاه اعظمی ته چې تاسو په دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو له کبله لس کسان مړه شوي دي. افغان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړی دی او د لبنان وزیر اعظم او کابینې استعفا ورکړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د وسنیو بارانونو او سیلابونو له کبله لس کسان مړ شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان حکومت ترجمان لیاقت شیوانی تیر مازدیګر له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د بیړني حالت د کنټرول لپاره چمتووالی نیولی او وار له مخې پنګې ورته اعلان کړی دی. د هغه په وینا په ټوله صوبه کې یوشت ضلې بیړنی حالت کې ګرځولي او د دې لپاره د قدرتي افندتونو د نظم اداره او سره نور ادارې هم په کار لګیا دي او کار کوي. لیاقت شوانی مشال رادیو ته دا هم وویل چې لا شاوخوا 300 کسانی له سیلاب ځپلو سیمو څخه راایستلي او خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. په پاکستان کې لپاره راهیسی بازارونه، مارکیټونه او رستورانونه په بشپړه توګه خلاص شوی دي. په هیواد کې د کورونا وایرس له کبله د ټول بند پورته کول اعلان تیرونی د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر کړی وو. نوموړي ویلي چې دا اقدام د کورونا وایرس په پیښو کې له کموالي ورسته کوي. دا ټول لپاره راهیسی اسلام آباد، پېښور، کوټي، لاهور او کراچي په ګډون په ټول پاکستان کې بازارونه د پخوا په شان پرانیست دي. حکومت په عین حال کې پر احتیاطي لارښوونو د عمل کولو هم ویلي دي. په پاکستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 215000 اوښتی دي، بلخو له دې وایرس 6112 کسان مړ شوي خو تر 216000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. حکومت وایي د جون پرتله په جولای او اګست میاشت کې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په کمې دودي. کورونا وایرس د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دي. تر دې دمه په نړۍ کې تر 2,24,500 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې تر 1,8,000 زیات ورڅخه مړه شوي او څه باندې 1,10,000,000 بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. افغان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشکولو فرمان لاسلیک کړی دی. له ارګ خبره سوي خبر پاڼه وایي چې محمد اشرف غنی پر ماښام په ولسمشری ماڼۍ کې د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو په حضور کې د طالبان لخوا د ورکړل سوي 15,000 کسیز نوملړ کې د شاملو محکومینو د بخښنې فرمان لاسلیک کړ. افغان حکومت د طالبانو 4,600 بندیان وار له مخه خوشي کړي وو خو پاتې 400 د سولې مشورتي لوی جرګې تایید ته ایسار کړي وو. په کابل کې د اګست 8 تر 9 نیټې ترسره شوې دغې درې ورځنۍ جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشکولو پریکړه تایید کړه. په دې جرګه کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو 3,400 کسانو ګډون کړی وو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د اګست 13 تر 20 نیټې پورې به بین الافغاني خبرې په قطر کې پیل شي. طالبان هم ویلي چې هر وخت د دوی بندیان خوش شي په څو ورځو کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. د لبنان ولسمشر د هیواد د کابینې استعفا منلې ده. میشل اون تیر ماښام د وزیر اعظم حسن دیاب د استعفا اعلان وروسته له هغه سره ولیدل. دا اقدام وروسته له هغه اخیستل سوی چې د اګست پر 14 د لبنان د پلازمینې بیروت په بندر کې لوی چاودنو لږ تر لږه 160 کسان وژل او شاوخوا 6,000 نور یې ټپیان کړل. وزیر اعظم حسن دیاب د کابینې د درو نورو وزیرانو له استعفا وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې استعفا کوي څو وکولای سي له خپلو خلکو سره ودرېږي او یو ځای وروسته د بدلون لپاره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه دی اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې په لبنان کې فساد تر هیواد ډېر لوی دی. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې احمد شاه اعظمی وړاندې کول. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. په پاکستان کې ټول بند پورته کول، په بلوچستان کې بارون او سیلاونو ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کولو فرمان دغه راز نور هم ساس لپاره یو شمیر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې زو اسلام آباد ته اردوونکو په پاکستان کې له پرون راهیسې بازارونه او رستورانتونه په بشپړ توګه خلاص شوي دي. په هیواد کې د کورونا وایرس له کبله د ټول بند پورته کولو اعلان تیر اونۍ د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر کړی وو. نوموړي ویلي وو چې دا اقدام د کورونا وایرس په پیښو کې له کموالي وروسته کوي. پر دې خبرې کو له خپل همکار تارخان صاحب سره. تارخان صاحب ډېر ستړي مشي یو دغه اړه باندې زموږ اوردونکو ته معلومات ورکړي. مننه به وي چې دوکانونه بازارونه هر څه په بشپړه توګه خلاص دي که څنګه؟
ډېره مننه ستاسو. هاو بالکل ټول بازارونه مارکیټونه ریسټوران او دغه رنګي پارکونه نور ماسیوا د تعلیمي ادارو او د شادي حال نه علاوه هر شی نارمل شوی دی. لیکن کله چې تیر ورځ اورنۍ ورځ وه په مکمله توګه بازارونه مارکیټونه او نور شیان دغه دغه پرانستل شول، نو داسې وکتل شول چې کوم د حکومت لخوا یو اپیلو په خپل د وزیر اعظم لخوا او یا د نورو ادارو لخوا چې خلک دې احتیاطي تدابیر خپل کړي، ماسک واچوي، نو وکتل شو چې هیڅ یو ځای کې دغه د حکومت لخوا اپیل هغې ته هیڅ مثبت جواب نه و. ماسکونه زه خپله اسلام آباد کې تېره ورځ وګرځېدم، نو د ماسکونه داسې به ووایم چې که په ماضي کې به چې اچول لږ تصور و هغه د نشت برابر و. په اسلام آباد چان خار کې چې دلته ډېر زیات حکومتي دفتر هم دي او بیا د سفارتونه هم دي، نور هم دلته بلډینګونه دي، عمارتونه دي، بازارونه دي، نو هغې ته خلک بیا په هوټلو کې په رستوران کې چې خلک ناست وو که بهر وو که دننه وو، نو هغه د یو بل نه هغه سوشل چې ورته وایي فاصله هغه هم نه وه، نو احتیاط نه کېږي. او کېدی شي اوس که دا وینو بیا خو به هغه اندېښنه چې وه
ترخان صاحب، دغه لاکډاون د مارچ میاشتې راهیسې لګېدلی دی په پاکستان کې، نو دا راته ووایي چې څنګه چې اسد عمر دا ویلي دي، کوم چې وفاقي وزیر دی هغه دا ویلي دي چې دغه لاکډاون دوی ته ګټه ورسوله، یا په پاکستان کې دغه د کورونا وایرس چې کومې پیښې دي هغه کمې شوي، نو ځکه دوی دغه لاکډاون پورته کوي، نو څه ګوري نن څه شمیرې دي ستاسو سره؟
نن سهار چې کله د حکومت لخوا هغه رسمي او حکومتي شمیرې خپرې شوې، نو د هغې تر مخه تیرو څلیرشتو ګینټو کې 15 کسان د کرونا نه مړه او نوي کیسونه 1501 دي. چې مخکې به کله چې کرونا زیاته وه نو د مړو شمېر به هم په سلګونو کې وو، 300 به مو، 200 به مو، او نوي کیسونه خو به 15,000 نو دغې لته وګورو ډېر زیات کم شوی دی. دا وخت چې کم بله شمېره ورکې شوی د نن سهار، نو دا وخت چې د چا علاج روان دی په هسپتالونو کې یا نور مراکزو کې، نو هغه 1,833 دی چې دا هم کم دی. او تېره ورځ د تېرو څلوېښتو ګنټو کې چې کم ټیسټونه شوي دي، نو هغه 18,212 دي. د ټیسټونو هغه شمېره چې ده هغه هم کمه شوې ده. البته زری دی هم پاغه چې کوم دی نوې تازه معلومات ورکړي، نو ځاله کې څونه پکې دی او دی دا وایي چې کم کسان د کرونا د وبا نه بیا هغه روغ شوي دي، نو هغه 2,000 شاوخوا کې دي. او دغه رنګه چې کوم کیسونه تر اوسه پورې کرنس څنګه تاسو وویل چې د مارچ کې دا وبا راغلی وه، نو هغه 2,050,000 او 1,090 دي ټول کیسونه چې کوم رجسټر شوي. او ټوټل چې کوم خلک مړي دي نو هغه 1,012 دي. تکرار چې کرونا شروع شوه لږ شی وړاندې ما دلته اسلام آباد کې د یو روغتون چې کوم لوی هسپتال دی پیمس په نامه، د هغې چې کوم د کرونا وارډ دی د هغې د یو ډاکټر نه تپوس وکړو چې دا کیسونه ولې مخ په کمېدو دي. نو دغه دا وینا وه چې یو خو وایرس چې کله شروع شي نو دا یو د هغې آغاز وي، بیا څه وخت پس دا هغه یو پیک لکه چې ډېر زیات شي یو آخري حد ته ورسي، نو هغه او درېم دا بیا په خپله باندې د وایرس هغه طاقت او قوت هغه هم کمېږي. نو دوی چې هغه حالت نه پاکستان تیر شو، دویم دې دا خبره کوي چې داسې هم ډېر شوي دي چې خلکو دا وبا تېره کړې ده لیکن هغوی ځان نه دي رجسټر کړی یا هسپتالونو ته نه دي راغلی یا هغه وخت کې نه دي پوه شوي. نو بل هغه سوشل سیکټر هم یادي هغه سماجي چې خلک وایي نه ځم هسپتال ته نو بہرحال
خدا خود یو ڈاکٹر نظر دے لکا خو بیا ہم دغه باوجود حکومت ویلی چې باید احتیاطی تدابیر خپل کړل شي او دغه هم یوازینه لارم دغه ده
دا بالکل درست خبره ده او عمران خان چې کله لکه اوس عمران خان سو د وړاندې تکلیف کو نه بیا په خصوصي توګه دا محرم کې چې کوم جلوسونی هغه ته یو اپیل وکړ چې هغه احتیاط وکړي ځکه عمران خان د لوی اختر نه مخکې دا ویلی وو چې کیسونه کمیږي خو که چېرې دا بیا زیات شول حکومت دې ته بیا مجبوري دي چې هغه بیا لاک ډاون شروع کړي نو بې احتیاطي که وشوه نو ځکه چې ګوره اوس نه شمېره کې چې نوي کیسونه 1500 یو دېرش نو دا هم لږ نه دي
اسلام آباد معلومات در کول چې په پاکستان کې له پرون رہیسی بازارونه او ریسټورانټونه په بشپړ توګه خلاص شوی او په دې هیواد کې په مارچ میاشت کې چې کوم د کورونا وایرس له کبله ټولبند لګول شوی وو او په هغه کې دوی دغه اقدامات واپس اخیستي د قدغنونه خو څنګه چې تاسو واردل چې لا هم د تعلیمي ادارو او دغه راز د شادي حالونو پرانستل په هغه لګېدلې بندیز هغه لا هم پاتې دي. تاسو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو لپاره نور هم یو شمېر موضوعات لرو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555
ودن کو زو کوټیتا په بلوچستان کې د وسنیو بارانونو او سیلاب له عمله لس کسان مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د صوبایي چارواکو په وینا تر اوسه یې په سیلابونو کې بند 300 کسان راایستلي او په اغیزمنو برخو کې یې د مرستو کار روان کړی دی. نور حال له کوټې د مشل دو خبریال ایوب ترین راکړي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان ایالت په نورو برخو کې د وسنۍ بارانو لړۍ روانه ده او تر اوسه په دې کې لس کسان مړه او ډېری نور ټپیان شوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی تیر مازګر د مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه او ویل چې بلوچستان ایالت د کرونا وبا وروسته د تیرو درو میاشتو راهیسې لومړی د ملخانو او وسله سیلابو د مشکلاتو سره مخ دی. د نوموړي په وینا چې په صوبه کې د ناوړي وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای په ګډون ټولې ادارې د مرستو په کار بوختې دي ځکه چې ایالتي حکومت لاله خدا سیلاب وروسته د خلکو سره د مرستو لپاره 1.5 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي دي.
نن پوری لس کسان چې دي هغه چې دي شګان سوي دي په بارانو کې 122 کورنۍ فیملی چې دي هغه ته نقصان رسېدلې دي. رزمر دوه پلان درې روډونه د هغه ته نقصان رسېدل سوي دي. بیبینالني پل چې دي هغه ته نقصان ورسېدي روډ بند شو. برای چې دي موږ هغه کار په شروع کړ هغه فل وخت موږ جوړ کړ لیکن روډ چې دي پنجره پل تر اوسه دي بال سوي نو هلته ټرافیک د پاره بند دي. لایف سټاک ته کوم نقصان سوي دي. فصلو نقصان سوی دی. دادا ڈیٹا موږ کلیکټو پی ڈی ایم اے بلوچستان گورنمنٹ دی نور ادارې دی ڈپٹی کمشنر دی کمشنر دی دوی کوشش دی کیسه موږ ریلیز کړی دی چې خلکو ته ریلیف ورکول شي.
نو موږ زیاته کړ چې تر اوسه نږدې 300 کسان دوی راستلې دي کوم چې د سیلاب له عمله په خوزدار جرمکسي او د صوبې په نورو برخو کې بند پاتې شوی وو. په هغه کې شدي او ماشومان هم شامل دي ځکه چې 13 ورځ هم د پوج په کومک د هلیکاپټر د لارې په جرمکسي کې د یوې هندو کورنۍ اته کسانې د سیلاب څخه راستلې دي. شغلی شوانی دا هم چې بلوچستان حکومت لاله مخه د وسنۍ بارانو او سیلاب له امله د صوبې په یوشت ولسوالیو کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی. په کوم کې چې جلمکسي کولو نصیر آباد ډېره بوکټي او خوزدار زیات تر اغیز لاندې راغلي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کله راهیسې د سیلاب له وجې د کوټ سیبي تر منځ پر لوی سړک باندې د بیبینانی پل نړېدلی دی. دغه وروسته ایالتي حکومت د کوټ څخه بیا تر سیبي پورې د ریلوې یا اورګاډي چلولو پرېکړه کړې چې له امله و زیاتره خلک د اورګاډي د لارې د کوټ او سیبي تر منځ تګ راتګ کوي. خود بیبی نانی پل لاندې کوم د ګیس پایپ لاین یا نلی کا پرې سوی وه پر هغه باندې تر اوسه کار نه دی پیل سوی چې له امله یې نن درېیمه ورځ هم په کوټه پښین کلا زیارت او مستون کې ګیس بند وو او په نتیجه کې ډېری خلک د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د ګیس د چارواکو په وینا چې و یاد سو ولسوالیو ته به د ګیس په ورکولو کې نورې څو ورځې ولګېږي. بل لور ته په صبح کې د سیلاب څخه د زیان د جاج اخیستلو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال 13 ورځ د هلیکاپټر تر لارې د ارنائی او شاو خواسی مدورہ کرے دا پہ ارنائی کی ڈپٹی کمیشنر لولائی عظیم جان دمڑ دا سیلا پاڑا و وزیر اعلی تا بریفنگ ور کرے دی پر دے محل دا بلوچستان اعلی وزیر اول چھ پہ صوبہ کی دا سیلاب لعملہ دا خلقو چکم مالی زیان سوی دی حکومت با ارو مرو اغا پرکوی اروس تا اغا دا ہیلیکاپٹر دا لاری دا زینو بندو او ڈیمو چارن وکڑا پر دے محل و چارواکو تا امر کرے دی چاغ دی ژر تر ژر دا بندو پولی نوری ہم ٹینگ کری
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردن کو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان طالبانو د پاتې 400 بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړی دا اقدام لهغه وروسته شوی چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې د طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړه تایید کړه افغان حکومت لدی وړاندې 400 طالبان خوشی کړي وو د دې طالبانو له خوشی کولو وروسته به په څو ورځو کې دننه د افغان سولې پاړه بین له غنی خبرې پیل شي پاړه نور تفصیل د مشر د خبریال احمد شاه زمیره کوي
افغان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړی دی لارګ خبره سوی خبر پاڼه وایي چې محمد اشرف غنی پرون ماښام په ولسمشری ماڼۍ کې د یو شمیر لوړپوړ افغان چارواکو په حضور کې د طالبانو لخوا د ورکړل سوي 15,000 کسیز نوملړ کې د شامل محکومینو د بخښنې فرمان لاسلیک کړ افغان حکومت د طالبانو 4,600 بندیان وار لمخه خوش کړی و خو پاتې 400 د سولې مشورتي لوی جرګې تایید ته اسر کړی و په کابل کې د اگست 8 تر 9 نیټې تر سره سوي دغه درې ورځنۍ جرګې د 400 طالب بندیانو د خوش کولو پریکړه تایید کړه په دې جرګه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو 3,400 کسانو ګډون کړی و دروان 2000 کال د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او افغان طالبان ترمنځ د سولې تړون لمخې د بین الافغاني خبرو د پیل شرط د بندیانو لخلاصون سره تړل شوی و په تړون کې ویل شوی و چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان خوش کوي د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د اګست 13 تر 20 نیټې پورې به بین الافغاني خبرې په قطر کې پیل شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین هم ویلي که دوی بندیان خوش کړل سي نو دوی به پیواو نه کې له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي د قطر په پلازمین دوحه کې د بین الافغاني خبرو د لومړي پړاو کولو اعلان د سولې مشورتي لوی جرګې مشر او د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله جرګې ته په وینا کې کړی و څو نی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ویلي و چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره 12 هیوادونو ورته وړاندیز کړی دی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي چې دا خبرې اترې به په قطر کې پیلېږي خو نور پړاوونه به د دواړو لورو د توافق په نتیجه کې په ټاکل سوي هیواد کې کیږي بلخوا د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د بین الافغاني خبرو د پیل پاړه خبرې کړې دي نوموړي پر ماښام پر خپل ټویټر لیکلي چې د پدې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کړی دی د هغه په وینا ټول اړخونه باید له رامنځته سوي تاریخي موقع څخه ګټه پورته کړي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي زموږ ټولې خپرونې شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا فیس بک ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی
مشال ریڈیو تا اوغا گستی اردن کو د سوات فارماسیست یا درمل پوهانو اتحادی غړي وای چې پټول سوات او صبح کې دی پر غیر تربیت یافتا درمل پوهانو بندیزونه ولګول شي د دوی په وینا د خبر پښتونخوا په 99% میډیکل سٹورونو یا درملتونونو کې ناروزل شوی کسان د ویان خرڅوي. دوی ادعا کوي چې دغه ډول کسان یو خوا اولستا زیاتره وخت ناسمې دویانې ورکوي او بلخوا په زرګونو روزل شوي درمل پوهان د دوی له کبله بیروزګاره شوي دي. په نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان کوي.
منګوره کې د سواد فارماسیس اتحادیې غړو په ګډه خبري غونډې ته ویلي چې د تیرو څو لسیزو راسې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو یونیورسټو او میډیکل کالج کې د حکومت لخوا ډاکټر اف فارمیسي 15 کاله کورس کیږي او هر کار خیبر پختونخوا کې د زرو نه زیات تنن د دوایانو پوهې تربیت ترلاسه کوي او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صحت محکمې قانون تر مخه هر میډیکل سټور کې به یو تربیت یافته فارماسیسټ کار کوي. ولې د بده مرغه د سواد بشمول ټول خیبر پختونخوا کې زیاتره میډیکل سټور کې په دغه قانون عمل نه کیږي؟ د یادې اتحادیې مشر ډاکټر افتخار شاه په دغه اړه وویل
که دغه خلک چې دی نو دی ځینې ولې دی د دې کوالیفایډ خلک نه دی چې هغه په خلکو دوایانې خرڅوي. دویمه دا ده جی چې په دې کې هغه خلک ناست دی چې هغه پوخا تر د هغې د پلارانو او نکونو سره د کیټګري سوي او هغه وفات شوي دي د هغې بچي یا دا ناست دي د هغوی سره هېڅ قسم کوالیفیکیشن ناست دی. ډاکټر آف فارمیسي چې څه ته وایي دا 15 کاله رجسٹر ډاکټر ډیګري ده په دې پسې خلک یونیورسټو ته تللی خپل 15 کاله د خپل مور او پلار پیسې او ډېر تاوانونه یې کړي دا یو ډیګري کړي د هغې نه بعد چې راشي نو د هغې ځای چې دی نو هغه دې خلکو فوکس کړی دی. زمونږ دا مطالبه ده د سیکټری هیلت نه ډی جی هیلت نه چې هغې دې فیل 4 ډرګ انسپکټر ته لیټر یې وکړي چې دا کیټګری سي ختم کړی شي دا دې ویډرا کړی شي او کوالیفایډ فارماسیسټ چې دی هغو ته موقع میلاو شي چې هغه عوامو ته هم کوالټي سروس او اغو ته جاب کیریر هم میلاو شي.
خبری غونډه کې موجود د اتحادیه جنرال سیکرټر ډاکټر ایاز علی وای چې زیاتره نه تجربه کار او نه پوهه تنان میډیکل سټور کې کار کوي او د ډاکټر په چټي غلطي دوایانې ورکوي چې ترې د پیدې په ځای رنزور ته زیان رسي.
انټي بایوټیک چې کم د یو مرض علاجي هغه دغه ټایم یې 15 ورځې یا 10 ورځې هغه اکثر ګرځي په بازار کې په نمونو په شکل کې مریض اخري میاش دوه میاشتې درې میاشتې چې هغه د فائدې په ځای باندې ښه نقصان جوړ کړی شي. نو که چېرې دته کوالیفایډ کس نه سي په غزي باندې او دا نمونه لاړ شي سټور ته او کوالیفایډ کس نه سو فار ایگزامپل فارماسیسټو فارماسیسټ لول دغه نه تپوس وکړي چې دا دوایي ته د څه دپاره استعمال دی د کم ټایم نه استعمال دی څو ورځې وشو ته استعمال دی. نو په هغه ټایم کې دا مریض په هغه ټایم کې ګایډ کې پوهه کې چې دا دوایي ته پرېږده ستا چې کم ټایم ته خوړل به عام کس چې دی لاړ شي هغه له ډایرکټ دوایي ورکړي او خرڅه پکې خپل بزنس وکړي.
یو بل فارماسیسټ ډاکټر اصغر خان وایي چې په سوات کې زیاتره میډیکل سټورو کې ناست تنان د نشې کولی او انجکشن بغیر د ډاکټر د جټۍ خرڅوي. لویه وجه هم دغه ده چې ناپوهه عوام تنان دوایانې خرڅوي
او نارکاټکس چا تور کول غواړي هغه بالکل په پرسکرپشن ور کول غواړي. نو دلته کې فارماسیسټ نشته چې سره نارکاټکس نالج نشته چې یاره دا په دې باندې څه افیکټ کوي او چې دا زور کوم آیا دا ایون دا کمیونټي فارماسیسټ داسې کسان هم راشي چې به تاسو قسم خوري چې یاره په پلاني درد مال دا انجکشن راکړي او خو باقاعده په دې صحیح دوکې په زموږ په ثابت سواد کمیونټي کې دا بالکل ایرریشنل یوز د نارکاټکس کیږي کوم چې په کار
په دغه لړ کې مو د خیبر پختونخوا سیاحت محکمې سیکرټري امتیاز څخه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې دوی هم د غیر تربیتي د وایانو خرڅونکو مخالفت کوي او تر دې دمه 2000 د وایانو خرڅونکو څخه اضافي امتحان اغستې شوې ده. د رنګ 2000 غیر تربیتي یافته د وایانو خرڅونکو باندې بندیز هم لګولې شوې ده. کوم تربیتي یافته تنان چې دا وای چې کوالیفایډ تنان دي د وایانو خرڅوي او غیر تربیتي یافته نه دي پکار مونږ ورسره متفق یو خو دا کې سیاسي مداخله روان ده. مونږ حکومت ته چټۍ کړې ده خو په هغه وړاندې کار نه دی شوی. کم چې غیر تربیتي یافته کسان دي دوی ته یو واري حکومت مقور کړی و چې تربیت ته واخلي خو دوی تربیت نه دی اغسته. په دا اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور ظفر سره بیا بیا رابطه وکړه ولې هغه د سویلو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
مشال لڈوتا اوریدونکو په کوټه کې د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن مشر وای پلان لري چې د کوټه د وجل شو وکیلانو په یاد کې د هغوی په خارونو او کلو کې ولسی لایبریریانې جوړ کړي. د 2018 کال د اگست پر 8 نیټه د کوټه سیول هسپتال کې پر وکیلانو ترګر برید وشو چې پکې د شپږ 50 قانون پوهانو په ګډون او یا کسان وجل شي وو. د دې برید ذمواري داعش او جماعت الاحرار وسله والو ډلو منلې وه. د تیر خالي په ورځ د دې پیښې څلورم تلین ومانځل شو. پر دې مهال په کوټه کې د شهدا 8 اگست پبلک لایبرري په نوم کتابتون پرانیستل شو. پړی د عبدالله کاکړ دارا پور اورو.
د 2018 کال اگست پر 8 تر اگربت کې چې کوم شپږ 50 وکیلان ووژل شو په هغو کې باز احمد کاکړ هم وو. د نوموړي په یاد کې د هغه کورنۍ او خواخوږو شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن جوړ کړی دی. د فاونډیشن مشر او د باز محمد کاکړ ورور ډاکټر لال کاکړ د اگست پر 10 مشالې ټول چې دوی وار لمخه د شهدا 8 اگست پبلک لایبرري په نوم په کوټه کې لوی کتابتون جوړ کړی دی چې د اگست پر 8 د بلوچستان های کورټ جج عبدالله بلوچ رسمي پرانیسته وکړه. نوموړي زیاته کړه پلان لري چې د دې لایبرري نورې څانګې هم جوړې کړي.
نو زموږ پروګرام دا دی مخته انشاءالله پر روان دور کې کم سے کم دا کم شپږ 50 وکیلان دي دوی په نامه دوی په کلو کې دوی په شارو کې لایبریری جوړ کو. نو خوان بکې چې د چا د زوی یا ګران زوی یا ګران رور مړ سوی شهید سوی هغه نوم بته ژوندی سي او په دې شایسته طریقه ژوندی سي چې هغه ځای کې موجود ځوانان پیغلې خوندې لونه لغه څخه استفاده اخلي سبق حاصل وای علم حاصل و بل سره مینه محبت سره کی سره ناشتی ڈسکشن سره کی.
ڈاکٹر لال زیاته کړه چې په دې لړکی د وژل سوی ناصر خان کاکړ ایڈوکیټ په نوم د هغه په خپل کلی زرغون کې د لایبرری جوړولو لپاره د پښین ضلع ډیپټی کمشنر ودانی ور کړی ده. په بلوچستان کې 4 ضلع دي او د 8 اگست په برید کې وژل سوی شپږ 50 قانون پوهانو کې د شپږو تړاو له کوټي شار سره وو او پاته نور د صوبې د بیلابیلو ضلعو اوسیدونکي ول. د ډاکټر لال کاکړ په وینا د وژل سوو قانون پوهانو د نمونو ژوندي ساتلو لپاره لایبرری جوړول ورته غوره لار ښکاره سوه.
نور یا ګارو په شکل کم کېدلای شي. ما دا خیال دی چې خپل شهیدان نمونه ژوندي ساتنګ لپاره بهترینه طریقه دا ده چې خپل نسل کم ځوانان دي هغه د کتاب خواته هغه د مینی محبت خواته هغه د اتحاد اتفاق لپاره راړي دا د پر لایبرری بهترینه ځای. نو په دغه جوړ مجد لایبرری په ځین کې راړي لایبرری جوړ کړه.
ډاکټر لال کاکړ وایي چې د شهدا 8 اگست لایبرری کې تر 3000 زیات کتابونه پراته دي چې پکې په یو وخت کې 130 کسان مطالعه کولای شي. د دې په خبره د ډیجیټل کتابتون دی چې د نړۍ له نورو کتابتونونو سره وصل دی او مطالعه کوونکي نړیوالو مجلو او آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی لري. په کوټه کې د ګوتو پښمیر کتابتونونه دي چې قائد اعظم لایبرری تر ټولو لوی هغه ده چې پکې په یو وخت کې 400 کسان مطالعه کولای شي. خو د انګریزي ورسپانې هډان د ځانګړي ریپورت لمخې دلته دومره رشوي چې خلکو ته د مطالعې لپاره ځای نه موندل کېږي. اکرام الله پانیزی به پخوا قائد اعظم لایبرری ته ورتلی خو د ده په خبره اوس شهدا لایبرری ته ځي.
زه په کوټي شهر کې نور لایبریان تم تللی ما چې څنګه دا لایبرری جوړه سوه زه بیا دې لایبرری ته رالم. هلته خو یو رش زیات و اور دلته سدی په دې لایبرری کې ماحول ډېر ښه ماحول دی. هر طرح کتابونه چې کوم ضرورت دي هغه موجود دي راته او د کتابو سره سره زموږ د انټرنیټ اور د دې ضرورت دي هغه دلته انټرنیټ سهولیات هم شته. چې کوم بارنۍ میکزونونه دي اخبارونه دي هغه موږ ته راځي. چې کوم موږ ته په زموږ د سډي دپاره موږ له پکار دي.
ډاکټر لال کاکړ وایي چې د انجونو لپاره هم ځای ځانګړی سوی او د ورځې شپږ یا اووه انجونه د مطالعې لپاره ورځي. په دوی کې یوه رابعه نظر ده. هغه لایبرری ته د امتحانونو د تیاریو لپاره ورتله خو وروسته په کتابتون کې نوکری ورکړل سوه.
واضح ایک سہولت نظر آئی وہ یہ تھا کہ یہاں ایک تو جو فیمیلز روم ہے اس کا جو راستہ ہے وہ بالکل سیپریٹ
د نورو لائبریریانو په مقابله کې ماته یو سہولت دادی چې دلته داغو جنکو لپاره جدا کوټه او لار ده چې نغواړي له سړو سره یو ځای شي. بل دلته د شپې تر نا وخته پورې د مطالعې کولو سہولت شته. زما چې کوم کتابونه ته ضرورت وي هغه ټول راته ملاویږي.
مجھے جو جو میرا ریلیونٹ سبجیکٹ ہے اس کا ہر طرح کی مطلب بکس مجھے یہاں پر مل جاتی ہیں.
ڈاکٹر لال کاکڑ وائی چپ لائبریری کی پا پشتو بلوچی انگریزی اور اردو جب کی دا سائنس نڑیوالو اڑی کو تاریخ ادب فلسفی او دغسی د نور مضمون کتابونه پراته دی.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته خوږه سي اودن کو د افغانستان د ننګرهار ولایت د سوداګری خونې استازي شکایت کوي چې پر ننګرهار سربیره په نورو ولایتونو کې هم د سوداګریزو توکو د محصول پر مهال په ګمرکاتو کې تعرفه یو ډول نه عمل کیږي. د مالی وزارت نه غواړي چې په ټولو ګمرکاتو کې د یو ډول تعرفه عمل کړي. خو د ننګرهار د ګمرک چارواکي بیا وایي چې دوی د مالیې وزارت لخوا د ورکړل شوي تعرفې له مخې سوداګریز توکي محصولوي. نور تفصیل د مشر خبریال باز محمد عابد راکوي.
د سوداګرو په وینا د ننګرهار او هرات ترڅنګ د هیواد په نورو ګمرکاتو کې هم په سوداګریزو توکو محصول یو ډول نه اخیستل کیږي او ګمرکي تعرفې سره توپیر لري. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال زلمی عظیمی له مالیې وزارت غوښتنه کوي چې افغان سوداګرو ته دې په نورو برخو سربیره د تعرفو د یو ډول عملي کېدو په برخه کې هم اسانتیاوې برابرې کړي.
پیرات کې د هوت میشنه تر جوزا میشنه پورې تقریبا 2000 غاړي محصول شوی دی چې دا اوسط ډول تواړې تقریبا یو غاړي شپږ نوي زر روپۍ ته راځي. زه د وزارت مالی محترم وزیر صاحب نه دا خواهش کوم دا هیله کوم چې قانون په کار آسان تطبیق شي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بورډ غړی ډاکټر مخلص وایي که په ګمرکاتو کې پر سوداګریزو توکو یو ډول تعرفې تطبیق شي نو تر ډیره به د فساد مخه هم ونیول شي. نوموړی وړاندې وایي
یو جنس چې یو کیفیت لري یو لپاره یو ټیسی کوټ یو شرکت لپاره ورکړی او بل شرکت لپاره بل ټیسی کوټ. دا ټیسی کوټونو توظیم په خوا وختونو کې د فساد په نتیجه کې شوی دی چې مونږ بار بار شکایت وکړه او غوښتنه مو وکړه چې باید د ټولو توکو لپاره چې مشابه کیفیت لري او مشابه خواص لري هغه لپاره باید یو ټیسی کوټ جوړ شي. هغه نور توکي چې د پرچون په نامه باندې راځي متاسفانه هغه لپاره هم ټارګټ تعین شوی دی چې دا ټارګټ وضع کېدل هم په محصول کې او هم په آزاد بازار کې ډیر منفی اغیزه کړي.
د دوی د نیوکو پر وړاندې د ننګرهار د ګمرک رئیس نصر الله صاحب زاده وایي د سوداګرو لخوا د هیواد په نورو ولایتونو کې د تعرفو په یو ډول د نه اجرا کېدو شکایتونه دوی ته هم رسیدلي دي. خو زیاتوي چې د ننګرهار په ګمرک کې د ټاکل شوي تعرفې له مخې سوداګریز توکي محصولیږي.
بلې دا موضوع به درسته موږ ته هم دا شکایتونه رسیدلي دي. ولې تعرفه په ټول افغانستان کې یو قسم ده، د سیستم پر اساس یو قسم تعرفه اخیستل کیږي، ولې کله کله د مال وزن فرق کوي، د مال کیفیت فرق کوي.
د ننګرهار سوداګر پر داسې مهال په ګمرکاتو کې د تعرفو د یو ډول د نه اجرا کېدو شکایت کوي چې د افغانستان په ګمرکاتو کې د فساد اړوند په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې زیات راپورونه هم خپاره شوي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال رادیو ته وګورئ. اردن کو د گرین یا شین پاکستان پروگرام لمخې شمالي وزیرستان کې هم د ون بوټو نالولو مهم تر سره شو او انتظامی چارواکي وایي چې په زرګونو بوټي د غلطه نال کړل. بلخوا ځای ولس وایي چې د حکومت دغه ګام د ستاینې وړ دی، خو باید چې د غلطه کې لوړاندې موجود ځنګلونه د هغې کټایي د اهم ودرول شي. دوی وایي چې دغه سیمه کې ډېر په تیزۍ سره خلک ونې بوټي وهي او دغه ځنګلونو ته تاوان رسوي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې د دې لپاره دې قانون عملي کړل شي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
مرستیال ډیپټي کمشنر دولت خان مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ 15,000 بوټي د دوی هدف و چې د دې په ځای 1,65,000 بوټي نال کړل او د سره سره د ځنګلاتو کټایي د مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کیږي.
15,000 ټارګټ موږ درا کړی و پروینشل ګورنمنټ، خو موږ ځان ته چرې دا 1,66,000 ټارګټ چرې دا کې خوړو ترجیحات تھی، کیونکہ وزیرستان کے گیس بجلی سسٹم کمزور ہے، خلق چرے دا لکا پا دی زنگلاتو بان انحصار زیاد دے، منگا کوشش دا کو چیارت کنا خلقو انحصار چکم دنو دا پا دی سیزونو باندے کم کو دا غیر پار اقداماتو.
دا وزیرستانو سیدون کی وائی چه دا بوٹو نلاولو گام ستائی، خو دولت باید دا وزیرستان زنگلاتو کٹائی مخوانی سی. دا شمالی وزیرستان زوانانو تنظیم صدر اسدالله شاہ وائی چه دا غلطا زنگلات دا زائی قبیلو ملکیت تے، په بے دردی سره کټای کیږي، د لپاره جوړ شوی قوانین عملی کړل شي او د شعور یا بیدارې مهمونه تر سره شي.
دا ډیره خیرمنه خبره ده. شمالي وزیرستان د پوره میز دا غوښتنه ده چې گرین پاکستان کې مهم شي دي شو دا هغه شی وزیرستان یا پیرا برخه وشي، صرف فناره حضرت سره خبره پوتې نشي. چیرته هغه ایمیج غریزا علاقہ دو هغه باندې د پوسټ هلیکاپټر نه تخمینه هغه کو د سینرا ونه د ولګوي په هر ځای شي په ټوریزم چکیم سپاټی نه دي چې رزمک شو شاول شو نه را دیتا خصوصي توجه ورکړه شي.
در رزمکو سیدون کې محب وزیر وایي چې حکومت د هلیکاپټر د لارې د وزیرستان په غرونو تخمونه وغورځوي، کمې سیمې چې شاړې دي ونې بوټي ولګول شي او حفاظت یې هم یقیني شي.
بالکل بنجر مکل لاغر مکل پداغرینا بندے دا تخمینا اوپر تو سی دا زنگلی ہونے چکی دی کٹائی دے رہی پر تیزی سر روانہ دو گورنمنٹ نہ دا پیل دا جڑا ونے کلکول دا بانک کو
زائی خلق وائی چہ دا وزیرستان رزمک شوال او خواو شاسی میں گن زنگلات لری او دا غنور هم زیاتی ری، خو کا خلق پر دے پوہشی چہ کٹائی مخنیوائی وشی او دے لپار حکومت او لس په شریکه کار وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته هغه کستی. اردن کو د مومندو ضلع پولیس افسر طارق حبیب د مومندو په ملکانو غکړی چې دوی باید د سپیشل خاصدارو نمونه او تنان دوی ته حاضر کړي چې د پولیسو د انزمام په اخیرنی پړاو کې یې پولیسو ته واړوي. د دوی په خبره که داسې ونه کړل نو بیا به دغه خاصدار یا دغه مراد ختم شي او نوي تنان به برتی کولی شي. نوموړي د مشال ریډیو خبریال شانواز ترزی سره په خبرو کې زیاته کړه چې لا هم په مومندو کې لینډ اکوزیشن اکټ یا د ځمکو د اخیستو قانون نشته دی، نو دوی سره د غلنې د تانی نه علاوه نورو تحصیلونو کې تانی یا ودانی نشته، خو ممکنه ده دغه عمل هم ضرور شي. نور تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې.
د مومندو د پولیس مشر طارق حبیب وای چې د سپیشل خاصدارو د مستقل کولو لپاره دریم او اخیری فیز به زر اعلان شي او که دې کې هم د مومندو خلکو پولیسو ته تنان حاضر نکړل نو داسې به وګڼل شي چې ګنې دغه نوکری او یا مراتی ختم شو.
دا اوریجنلی 11/22
په 11-22 کې 140 دی کیو شهدا ام په سپیشل خاصه دارو کې او بیا ورکی 390 په فیز 1 او فیز 2 کې ابزورب شو انزمام یو شو پولیس شو اوس پاتې دي 592 دی 592 ته مونږ الریډی فیز 3 وکړو فیز 3 ته د ټول د ریکوست کوم چې رامخې شي کسان راولای چې دا د په میرټ برابرۍ چې دا به ابزورب شي دا پولیس که فیز 3 نه سو پاتې شو به دا آخري فیز دی ابا ویکنسی ایټا تھرو باندې یا این ٹی ایس تھرو باندې کم چې گورنمنٹ پالیسی یې باندې بچی
نو موري دا خبره د مشال ریډیو سره 13 ورځ د هغه په دفتر غلنې کې وکړي طارق حبیب نومې پختل چې کله نه خاصدار او لیویس په پولیسو کې شامل شوی دوی ته د جسمانی او قانوني او یا دستاویزی تربیت ضرورت شته او کنه نو دول چې دوی ته د تربیت ضرورت شته او په موجوده وخت کې هم دوی د تربیت لپاره مردان او د ثوابي ټریننګ سنټر ته تنان لګلې دي
مونږه ریکوست کړه دی الریډي چې مونږ ته امیجیټلی زر نظر او بلکې بل اوسټینډینګ کمیټه چې کوم میټینګ وای کوم وته نه کړی دا چې مونږ ته ارینجمنت کی او زر نظر دا کم چې دا فریش برتی شي دي دا را کم اس کم په 5-6 بچ کی ځکه چې دا زمونږه صرف ځان له 2088 کسان دي فلحال دا فل چې مونږ ته دا غشی ابزرب شي دا به وي تقریبا 2750 کسان دي دا سه ایکس لیویز دا اغم پوره ټریننګ نه شوی اگر چې ستاسو سره ټریننګ شته مو وړو دا چې دا مو ته کم اس کم په ودن 1.5 ایئرز کې په دوه درې به چې دا غون مکمل ټریننګ وي
دا وخت په موندو کې پولیس له هم خپل ودانې لکه تانی او دفترونه نه لري او چې دوی په موجوده وخت کې په کوم ځایونو کې ناست هم دي نو دغه ځایونه یا خود نور محکمو دي او یا بیا په وړاندې وختونو کې دغه ځایونه د غیر سرکاري تنظیمونو دفتر وي ضلع پولیس افسر طارق حبیب وویل چې دوی په ځینې تحصیلونو کې ځایونه ټاکلي دي
مختلف فلحال درې تاڼۍ دي اپر لوور بے ځای د درې تاڼۍ دي درو تاڼو نه علاوه مونږه پروپوزل وکړای چې اته تحصیل دي د مومندو کې چې په هر تحصیل کې مونږ ته یو تاڼۍ جوړ شي پرون چې کوم میټینګ شوی دی په دې کې مونږ ته په غلنې کې یو این ڈی پی سټینډرډ تاڼۍ چې دا 6 کنال نه کمونی نو الریډی غلنې کې مونږ ته 6 کنال الاټ شو هغه کې یو این ڈی پی به ان شاء الله ډیر زر کار شروع کړي دغه چې په 5 تاریخ باندې مونږ ته الاټمنټ شو پرون مونږه دا هغه غوور کولا لیټر ورک او زموږ کوم پروجیکټ دی او هغه به فرد یو این ڈی پی سره ټه کپینو د یو خو زموږ فاینل دا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ لا دیجیے کہ فی الحال امپلیمنٹ نہیں شتنا فی الحال موسرا نور ازم کا سرکاری شتنا چی کنال ہو ان شاء اللہ ڈیزر بوشی دا پراشد روان دی
دا طارق حبیب پوئے نا چه دا وقت وی اویا تنان تربیت لے گلی او دغه تنانو ته څو اویا فیصدی قانوني تربیت لکه اف ای آر لیکل روزنامچه لیکل او په قانوني مادو په حول او نور شامل دي ورته زده کولای شي ولی جسمانی تربیت هم روان دي شانواز ترغزه مشال ریډیو غلنی
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اردن کو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي زینو د سیلګری د ودی لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یو پروژې پیلولو اعلان کړی. د دې پروژې د لاندې به ملکی او بهر ملکی سیلګری د ګندارا تهذیب سره د تړلو دوی زینو سیل کولی شي. بلخوا د سیلګری د صنعت سره تړلی خلک وایي چې حکومت د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دغه اړه د شاهین بونیری دا ځانګړی راپور اورو چې پښتونخوا ته راغلی د جنوبي کوریا د راهبانو په اوازونو پیلېږي.
دا د جنوبی کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلي وو. دغلته د بودا د بلابلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتي آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پېښور کې د سیلګرۍ سند ډېر اغېزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خوست د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملي شوي بندیزونه لرې شي دغه پلان به عملي کوي.
موږ پېښور کې یو پنځه ورځې فیسټیول کولو، دې کې د دنیا نه مختلف زیرګونو نه خلک راتلل، کوریا، جاپان، امریکا، یورپ، تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کوله، نو کې موږ د ګندارا ټریل افتتاح کوله. ګندارا ټریل داسې شی ده چې په ګندارا کې دویش آثار قدیمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیولایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس موږ سلیکټ کړي وو او ورځو کې نو انګریزه کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجه نه موږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلان وکړي دا لاکډاون ختم شي نو موږ دوباره دا کولو. وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی
د پښتونخوا پېښور، مردان، سوات، هریپور او ملکند سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمېر لرغونی تاریخي آثار، استوپې، مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بېلابېلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل ته راغلي او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو داغې نه مخکې پېښور ته، سوات ته او ټکسلا ته چې دی نو دا تایلینډ چیپ منک هغه بلنه ورکړې شوه، هغه راغلی او سره ډېر زیات مانکس. داغې نه پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر هغه ته پرزیډنټ جوګې سیکټور ته وایي نه هغه راغلی او داغ دین علاوه دا سریلنکن مانکس او دا مختلف نو په دې حق لا باندې ډېر زیات کوششونه او زیارونه چې دینه دا جاری دي. کم ټورست یا وزیټرز چې راځي نه هغه داغوی یو پروګرام یا هغه ټکسلا میوزیم ته راځي نه هغه پیښې پېښور ته مځي او بیا سوات ته مځي. دا مطلب درې زګونه داغوی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه یاره تر هغه ختم شوې ده، اوس پېښور ته هم وزیټرز دي، اوس مطلب سوات ته مځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیه مشر حاجی زید خان وایي چې چری حکومت پر اختیا سیلګری لا وده ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نو موړی زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خود دې پکار چې باقاعده پریزرویشن وشي او دغه حفاظت وشي. حکومت څومره پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هدف پورې بالکل ټیک ټاک دي، خو په عملی توګه باندې په ګراوند باندې دغه اثر نشتی، اس کې څه اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغه دې ودرولی دی، حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 اربو روپو پورې سالانه اوس دغې په مت کې نقصان وشو، په زرګونو خلک دغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطه سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بیلې کړي دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
د سکم دویش سایټس دی دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سه ولګولې او ډېرې پی اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي. د ټورست لپاره نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو، جولیان سایټ دا، بمالا سایټ دا، بیا دی خورازی هند میوزیم دا، بیا پېښور دا، پېښور میوزیم، ګورګټرا دا، په خیبر ډیسټریکټ کې شپول استوپه ده دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت به ورلد هریټیج سایت ده او بیا جمالګړې سایت شو بیا اخیری دولس سایت سکم دی غفا سواد کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی اثر د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2001 کال کې په سواد کې تر هغرو د جان آباد تاریخي مجسمه ونړوله او د غشان روان کال د مردان په تختبای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلو نو وروستو وړاندې کړه.
خبر کم مزار زما پختون وطن تشوه بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی د پختو او د شملو وطنو دا امن کورو د جرگو او مرکو وطنو د محبت دا زانونو لمو دو دلت دمینے بادشاہی باد آرمان سیالی باد ند مین سویل نب کی سشک اگمان نب کے درد و نیون نب کے زخم قدرے پلو اخترو او میرو ودان سات لے اوت کلو ظلمو شن خالو
مشال ریډیو ته وګورئ. سوالونکو د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې ورسته کې په پېښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال ریډیو ته وویل د 800 صفحو په دې کتاب کې یې د پښتو فلمونو، فلمی ستورو، سینماګانو او فلمی دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره څو کاله محنت کړې. تفصیل د نجیب امیر نورو.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پېښور خپور کړی. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې څېړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورت حال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس کوم سندرغاړي دي د هغې بل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پرېښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1980 کال په ډیسمبر کې خپور شوی. د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره 10 کاله وړاندې چې له پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو ډیر خلک دا وی چې دا فلم ریلیز شوی نو خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو امپیریل تھیٹر مې ورته وی او بیا روس امپیریل ټاکیز او بیا داغه نه پس داغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست نو دا بدی کال په کال بیا پخترلو کې په فردوس سینما کې چلول نو دا فلم ریلیز شوی او داغه گوا حمزه بابا پخپل دی دغه کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دی
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړی هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدې شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړی اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلم کی اور بہت اچھی
تا سوچ دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خدے چ دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن تروس نہ شوی نو دا کتاب خبرے دل یو لوی ہسا بولم
اور یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے
دا پاکستانی فلمونو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي دا پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکي محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې یو زید ګل خان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه څلورم پنځم دل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ما ته ګرانو خو الحمدلله دا ګران خدای پاک ما ته اساني کړې دي تر کومه حد پورې چې په دې کتاب باندې د پیسې لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړي هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوی پیسې به بیا ترلاسه کړي
اسلم اجی ډیر قابل کس دی ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري خدای دې خوشاله ساتي نو کار په کار دی دا تشکنده و دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی دا پاتې شو د بازار خبره نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی نو لما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تم ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نسي او خرص بشي نو دا تم دې نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي په بوټان خو 8,000 ورکي خو په کتاب 80 روپے نه ورکي دا د پښتنو بدقسمتي ده
دا اردو فلمونو دا تاریخ لیکوال اعجاز گل وائی دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکاو سوړ دی. هغه وایي په اردو ژبه لیکل شوی ورته اثر هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو په یاد ولرای دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسا نه هیله نه ده. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
مشال تا وګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړئ.